یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ستاسو کوربه زه احمد تکل تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي طالبان او القاعده تر اوسه هم یو ځای د حکومت پر ضد فعالیت کوي او لارې یې نه دي بیلې شوي. نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي دي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. چارواکي وایي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه تنه کارکوونکي په یوه برید کې ووژل شول. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي دې ولایت کې د داعش یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. بشپړ خبرونه. چارواکي وایي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه تنه کارکوونکي په یوه برید کې ووژل شول. د امنیت قمندانۍ ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته وویل پیښه نن سهار رامنځته شوې ده.
له بعد مرغه نن سهار 8 بجې د غزنی مستوفیت دوه تنه کارکوونکي د وظیفې په لور روان وو چې د دوهمې امنیتي حوزې اړوند په سینما څلور لارې کې وسلوالو د بیغاکه توپانچې په واسطه په شهادت رسولې دي. سیمې ته پولیس او د څېړنې ټیم رسېدلی دی. څېړنې دوام لري.
دا په غزنی کې د هدفي وژنو د لړۍ وروستۍ ام پی خره تر دې درې ورځې وړاندې د غزنی په پیرزاده سیمه کې هم د محکمې یو تن عادي کارکوونکی دندې ته د تلو په وخت نه څرګندو کسانو وژلې و. او د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ هم په غزنی کې د افغان خبریالانو د ملي اتحادیې مشر رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې وژل شو. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي دې ولایت کې د داعش ډلې یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. د ولي له دفتره خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې د اتصال عزیز په نوم د کس د داعش د جلب و جذب مسؤول چې د جلال آباد ښار دویمه ناحیه کې ونیول شو. خبر پڼه کې د غراز ویل شوي دا کس د چپریهار اصلي اوسیدونکی دی او لومړنیو اعترافاتو کې په خپل جرم هم اعتراف کړی دی. چارواکو له دې وړاندې ویلو چې ننګرهار کې داعش ډله ځپلې خو دای هم منلی چې ځینې غړي لا فعال دي. او دیو بل خبر لمخ د افغانستان دفاع وزارت هم په هلمند کې د القاعده د یو لسو غړو او د دوه مهمو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. دی وزارت پرون یکشنبه په یو خبر پڼه کې ویل چې د القاعده دغه یو لس او د طالبانو دوه مهم غړي ورمش په پناوي ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. دغه څو ورځني ځنډ پر مهال د میلیونونو امریکایانو لپاره د بیکارۍ د اضافي پیسو ورکړه درېدلې وه او قانون جوړونکو خبرداری ورکړی و چې ممکن حکومتي چارې ودرېږي. ټرمپ پرون یکشنبه ناوخته پر دې لایحې لاسلیک وکړ. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی و چې دغه سند نه لاسلیک کول به ناوړه پایلې ولري. د لاسلیک شوې لایحې له مخې هغو امریکایانو ته د سړي سر $600 ورکول کېږي چې عاید یې کم دی. د ولسمشر ترامپ ایونه مکدا و چې دا پیسې کمی دی او غوښتنه یې کړې و چې باید $2000 خلکو ته ورکړل شي. روسي چارواکي وایي په شمالي سمندر کې د کب نیونکو یوه کښتۍ ډوبه شوې او ولستانه ترې تم دي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت نن وویل چې سهار 9:30 بجې معلومات ترلاسه کړل چې د اونیګا په نوم کښتۍ د ارخانګلسک په سیمه کې نووایا زیملیا سیمې ته نږدې د بارنس په سمندر کې ډوبه شوه. دغه کښتۍ د عملي شمیر 19 تنه او د وزارت ویل چې 2 تنه ژغورل شوي او د نورو د ژغورلو لپاره عملیات روان دي. د روسي خبری رسنۍ وایي لږ تر لږه څلور کښتۍ د پیښې ځای ته استول شوي چې د احتمالي ژوندي پاتې شوو کسانو لټون وکړي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د یخونو جمع کېدل د سبب شوي چې د کب نیونکو کښتۍ ډوبه شي. ایرانی ژغورونکو هم د پلټنې او ژغورنې هغه عملیات پای ته ورسول چې د تهران شمال ته په غرونو کې د ښویدلو واورو یا برف کوچونو او طوفانونو له امله د تریتم شوو کسانو پسې پیل کړي وو. د ایران دولتي تلویزیون پرون یکشنبه خبر ورکړ چې په څلورو مختلفو برف کوچونو کې 12 کسان وژل شوي او د نړیوال سری میاشتې ادارې لخوا هم 14 کسان چې تریتم شوي وو ژغورل شوي دي. د ژغورنې دغو عملیاتو چې لس ټیمونه پکې ښکېل ول درې ورځې وخت ونیو. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کدا او نور خبرونه غواړي بیا هم غولولي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د شفیع یار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکې خبرو. افغان امنیتی چارواکي ادعا کوي چې په هلمند کې د طالبانو او القاعده یو شمیر غړي یو ځای په هوایي برید کې وژل شوی. د ملي امنیت شورا وایي د خی چې طالبان او القاعده تر اوسه هم ندي سره بیل شوی.
طالبان او القاعده یو لبل سره ایدئولوژیک اړیکې لري چې یو لبل نه پاسانه نه سي بیل دی. ورسته پیښ په ګوته کوي چې طالبان او القاعده خپل لیک ندي سره بیل کړی.
پاکستان یو ځل بیا ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې همکار دی. نور موضوعات هم لرو. پروزګان کې سړې هوا موسمي ناروغي زیاتې کړې دي.
ژمنی موسم د ساري ناروغي د لپاره خصوصا د تنفسي ناروغي د لپاره ډېر مساعد وي چې کله هوا یخیږي د سینه بغل او د زکام ناروغي واقعیت سره زیاتېږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه له څوره ځنی ځنډ وروسته توشیح کړه. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې 19 بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په مکرې د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ورستۍ امنیتی پیښې ښیي چې طالبانو له القاعده ډلې څخه خپلې لیکې نه دي جلا کړي. د دې شورا له قوله طالبان او القاعده ایدئولوژیک اړیکې لري او لا هم د افغان حکومت پر ضد یو ځای جګړه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په روانه اونۍ کې په هلمند ولایت کې د القاعده ډلې 15 هغه غړي وژلي چې وسلوالو طالبانو ته د نښویشتنې واس د نخویشتونکو وسلو روزنه ورکوله. خو طالبان بیا د افغان حکومت دا اداره دوي. له کابله د راپور ته پام وکړئ.
د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ په دوه کې د شوی تړون پر بنسټ باید طالبان د القاعده په ګډون لټولو تر هغه وروډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. خو افغان حکومت د طالبانو دا ژمنه تر پښتنې لاندې راوستي. د جمعې او یکشنبې په ورځو کې د افغانستان ملي دفاع وزارت په دوو جلا جلا خبر پاڼو کې ولیکل د هلمند پنابی ولسوالۍ کې د القاعده ډلې هغه غړي په نخښه کړی چې طالبانو ته د ماين خخونی او سنایپر یا نخويشتون کوټو په کوروزنه ورکوله. ملي دفاع وزارت د القاعده ډلې د وژل شوی وسلوالو شمیر 15 تنه وخوت او د غشاني په دې بریدو کې د طالبانو د یو مشهور سرګروپ مسعود احمد چې په حقبین مشهور او په هلمند کې د بهرنۍ ترهګرو د ساتلو مسؤلیت درلود د وشل کېدو خبره هم وکړه. لدې پی خوروستا اوس د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له القاعده ډلې سره خپل اړیکې نه دی پرې کړی. د دې شورا وایاند رحمت الله اندر د دوشنبې پورز ازادي رادیو ته وویل طالبان او القاعده لا هم د افغان حکومت پر ضد یو ځای جګړه کوي.
طالبان او القاعده یو لبل سره ایدئولوژیک اړیکې لري چې یو لبل نه پاسانه نه سي بیل دی. کڅم طالبان او امریکایانو سره هوکړه کړې وسی دوی بل القاعده او نور نړیوالو تروریستي ګروپونو سره خپل اړیکې شلوي. خو ورسته پیښه په ګوته کوي چې طالبان او القاعده خپل لیک نه دي سره بیل کړی او یو ځای د حکومت په خلاف جنگي.
خو طالبان بیا د حکومت دا خبره ردوي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د القاعده ډلې اړوند هیڅ غړی په افغانستان کې نشته او نه هم ورته زمينه برابره ده چې دلته وو اوسېږي. لدې وړاندې هم افغان حکومت پر طالبانو تور لګولې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په خپل شمنو عمل نه دی کړی. د دسمبر په 14 نیټه کندهار ته د سفر پر مهال د ولسمشر لومړی مرستيال امر الله صالح هم طالبان تورن کړل چې له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پر خپل ځای دي. خغلی صالح هغه مهال ویلی وو
شول اسکر د دوی سرونه پریشوي د چالو په دغه قاتلین یو عام افغان خارجي دي. یعنی هغه اجمنه چې طالب کړی وو چې موږ سولې غوړو موږ ته وخت ورکړي چې دا نولا سیاشل خارجي تروریستي ګروپ د افغانستان څخه وباسو یو یې نه ده پلیسوي.
دا په داسې حال کې دا چې د اکتوبر په 15مه د افغانستان د ملي امنیت ریاست په غزنی ولایت کې د القاعده ډلې د دویم نمبر مشر ابو محسن المصري د وژل کېدو خبر ورکړ. لدی وړاندې د لړم میاشتې په 22مه نیټه د ملګرو ملتونو د همغږي او څارنې ګروپ وویل القاعده ډله لا هم د افغانستان د سولې پروسه ګواخي او له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د روان کال په جوزا میاشت کې هم ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د دې سازمان د امنیت شورا ته وسپارل کېلی وو، لا هم په افغانستان کې د القاعده ډلې مهم مشران او سلګونه وسلوال فعالیت کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وروستۍ پېښې ښیي چې طالبانو له القاعده ډلې څخه خپلې لیکې نه دي جلا کړي. د ملي امنیت شورا د ویان اشاره د ملي دفاع وزارت وروستۍ خبر پاڼې ته وه چې وایي تیره اونۍ په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې او طالبانو یو شمیر غړي په هوایي حمله کې وژل شوي دي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د القاعده ډیر کم شمیر غړي ښایي پاتې وي چې د دوی په وینا شمیر یې 2500 ته رسیږي. آیا رښتیا هم په افغانستان کې القاعده شبکه پراخ فعالیت لري؟ په دې وروستیو کې په غزنی، فراه او اوس په هلمند کې له القاعده سره د تړلو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. په افغانستان کې او په ځانګړي توګه په لویدیځو ولایتونو کې د القاعده پر فعالیتونو د وروستیو راپورونو په اړه د سولې د شورا له پخواني غړي او د سیمې له یو قومي مشر حاجي احمد خان مسلم سره خبرې کوو چې دا شپه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره ده. حاجي صاحب مسلم، فکر کوي چې په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې له هم د القاعده شبکې غړي فعالیت لري؟
اول خو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا زادی راځو او دن کول مکیان کارانو تاسو ټول ته د زړه کومې سلامونه ورنګ کوم. او بالکل کوم وخت چې جګړه یې په جګړه کې بدای شانی زه وایم چې بسم الله الرحمن الرحیم و صلح و خیر، چې صلح هو څه ټول مشکل به هلی او کې جګړه یې د طالبانو عملی د حکومت بمبارونه یې منځ کې د طالبانو فلاس کې هلته به مال قاعده وجود لري، هلته به هم داعش وجود لري، هلته به بل څوک د کور چې دیوال ونه نیږي دروازه یې وخیږي کور ته به هر چخنه مرځي، سپی به مرځي، زمری به مرځي، پړانګ به مرځي، هر څه غل به مرځي، غدوی به مرځي. مونږ ته څوک باید خپل کور سره یو کړي، د کور دروازه جوړه کړي، د کور دیوالونه جوړ کړي. بس دا دی چې صلح وشي، پس تر صلح یا څوک متمولی شي چې وروره صلح دې ماته کړه،
په مشخص ډول تاسو د دې ډلو فعالیتونه یا د القاعده شبکې او یا د نورو بهرنیو وسلوالو ډلو فعالیتونه لیدلي دقیقا په کومو سیمو کې دي؟
نه مشخص نه دی. موږ شته چې وسګورو دغه ځانمرګي یا د چاوزنې چې کوي دا زه خپله د القاعده بولم یا د بلې ډلې بولم، دا طالبانو بولم، نو دغه سمو ته معنی دا خلک ستاسو د القاعده ډله یا بل ډله هر ډله چې دا چاوزنی چکی یا دا ځانمرګي چکی فکر نه کوم چې دا د طالبانی، نو دا هم سمالمیږي دا رقم وژنی چکی یا د خلکو سرونه پرې کیږي یا خلک زره زره کیږي، ټوک ټوک کیږي، پرچا پرچا کیږي، دا بل نورې ډلې بولم. خو مونږه بیا هم زه دا وایم چې صلح خیر د خدای پاک خیر بولل دي، که صلح و چې ټول مشکل به حل شي په دې القاعده ای
بله. او حاجی صاحب یو بل خبره چې ستاسو په نظر تاسو فکر کوئ چې د دغه چاودنې او وژنې چې تاسو وایي چې هو القاعده شته، دا له طالبانو سره په همغږۍ او د طالبانو په مرسته یې کوي یا طالبان یې کوي د القاعده په مرسته، یعنی د دوی ترمنځ همکاري شته؟
په جنگ کې محترم څوک چې جنگ کوي و دښمن ته وایي چې شته د چیش سلای وړه، نو بیا کا طالب هم همکاري کوم سره کوي، القاعده هم کوي، هدف د ګردو بیا د غو ده یو دی تا وخت یار څه کیږي. خو زه بیا هم په دا خبره ټینګار کوم چې باید وربند وشي، سولې ته زمینه برابر شي، که جنگی ما تا چې جنگ سره کوو هر بل دښمن چې زه لرم هغه زما سره جنگ کوي، هغه دغه ځای څخه استفاده کوي، سو استفاده کوي، نو دا هغه څه موږ سمجنیږي معلومدار دی یو بل سره همکار دی، مجبورې مرمۍ ته زوري استا، سلات استا، پیسو ته استا، ډوډۍ ته استا،
او حاجی صاحب بله حاجی صاحب د سولې مسله څنګه کیږي؟ له طالبانو سره خو به سوله وشي، خو له القاعده سره سوله کیدای شي؟
سل په سل کې طالبانو سوله وکړه مشکلات ګرد حل دي، د طالبانو سوله چې وسو هیڅ شی دی نهسته. بیا موږ ته دا معلومیږي، هغه جغرافیه موږ ته معلومیږي، د روزګان او هلمند او کندهار چې بیا په هغه منځ کې کوم څوک ظهور نشي کولی، چې طالبانو په درې ورځې اوربند کې موږ ته معلومه شو که طالبان قربان و چې طالبان سره و چې مشکل حل دي د خیر دی هیڅ شي نشته شوی.
ډیره زیاته مننه. د افغانستان په جنوب کې یو قومي مشر او د سولې د شورا په خوانی غړی حاجی احمد خان مسلم و چې په افغانستان کې د سولې پر احتمال او همدارز د القاعده شبکې او طالبانو ترمنځ د همکاري په اړه لازمه دی رادیو سره خبرې کولې.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خودشه به اقتصادي خبرونه واوري چې اجمل انت چمتو کړي.
د افغانستان د مالی وزارت د 1499 مالی کال راپور له رسنیو سره شریک کړ. د وزارت نن د دې ریپورت په خبرولو سره د 1499 مالی کال د افغانستان لپاره له اقتصادي پلوه له ننګونو ډک کال وباله. د دې وزارت ویان شمروز مشدي ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا وایرس له امله اقتصادي کړنو د کمرنګ کېدو په پایله کې د افغانستان اقتصادي وده 15% ټیټه شوه. نوموړي وویل چې په دې سربېره د کرونا وبا د اقتصادي او ټولنیزو اغیزو په پایله کې کورنۍ عواید خورا ټیټ او د روغتیا اړوند عمل غښتونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې په ملي بودیجې د 15 میلیارد افغانۍ په کچه مالی بوج راوستل. مالی وزارت وایي د افغانستان دولت کولای شي چې د دولت په خزانه کې د 1.2 میلیارد افغانۍ په کچه نقدي زیرمې په درلودلو سره د 1499 مالی کال بودیجې واتیا سلنه مصرف کړي. د کندهار د کورنیو تولیداتو نندارتون د خپل هیواد خپل تولید په نوم د کورنیو تولیداتو درې ورځنی نندارتون پایل شو. د کندهار د کرنې او مالداری رئیس سید حفیظ الله سیدی نن ازادي رډیو ته ویل چې دا نندارتون د کندهار د کرنې او بولګولو او مالداری ریاست د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونو او خصوصي سکتور لخوا په دې ولایت کې جوړ شوی او د کابل په شاهزاده سرای کې له زینو بهرنوي اثارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او بیا افغاني 25 پوله، یو یورو 390 افغاني او بیا پوله، یو انګلیسي پاوند 130 افغاني او یو سعودي ریال 40 افغاني 45 پوله، زر ایرانی تومن 15 افغاني 3 پوله، زر هندۍ روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو، اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څوره ځنی ځنډ وروسته بلاخره پرون توشیح کړه. له دې سره د میلیونونه امریکایانو لپاره د بیکارۍ د اضافي پیسو ورکړه چې له ګواښ سره مخامخ شوې وه له منځه ولاړه، او قانون جوړونکو مخکې خبرداری ورکړی و چې ښایي حکومتي چارې ودرېږي. ترامپ تیره شپه ناوخته پر دې لایحې لاسلیک وکړ او توشیح یې کړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره بیا هم اجمل انت په سټوډیو کې راسره دی. انسب
مننه تکل صاحب، ولسمشر ترامپ د دسمبر په 22 نیټه وروسته لاغې د کانګرس خړی حیران کړل چې وي خود له د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه بلاسلیک نکړي. د لایحه د امریکا د استازو په جرګه کې او همدارنګه سنا دواړو کې د میاشتو باسونو او له دې ډاډ وروسته چې سپینه ماڼۍ به ملاتړ کوي په لوی توپیر تصویب شوی وه. په دې طرحه کې د کرونا له کبله بېکاره شوو خلکو ته د منظمو نقدي مرستو د دوام سربیره ټولو په شرایطو پورې امریکایانو ته د یو ځل لپاره د کرونا په خاطر د $600 مرستې ورکول منل شوی دی. یو ټکی چې ولسمشر ترامپ په دې طرح کې پر انتقاد درلود دا و چې نوموړي ویل دا پیسې ډېرې کمې دي او هغه له کانګرس نه غوښتنه کوله چې دا یو ځل نقدي مرستې د هر کس لپاره $2000 ته پورته کړي. ولسمشر ترامپ همدارنګه د هغه حکومتي لګښتونو له کچې سره چې فدرالي حکومت به تر سپتمبر پورې فعال ساتي هم خپل مخالفت په ډاګه کړی وو. د دسمبر په 20 نیټه د کانګرس څو جمهوري غوښتونکو غړو له ولسمشر ترامپ چې له ولسمشر ترامپ وغوښتل چې دا طرح د لاسلیک لري. په دوی کې یو مخکښ جمهوریت غوښتون کې سناتور پاتامي هم شامل و چې له ولسمشر ترامپ غوښتنه وکړه بهتره ده چې دا طرح لاسلیک کړي او وروسته د ورپسې ملي بلې لایحې لپاره کار وکړي. ټامي ویل دا پوهیږي چې ترامپ چې د نومبر د درېمې نیټې انتخاباتي ډیموکرات سیال جو بایدن ته بایللي غواړي چې خلکو ته د مرستې لپاره د ډیرو نقدي چکونو د غوښتنې په خاطر په یاد وساتل شي. خو د ویل کچیر یغه د حکومت د لګښتونو طرح لاسلیک نکړي د دې خطر شته چې نوموړی به د ګډوډۍ بي وسي او پاریدلی چلن په خاطر د خلکو په ذهنونو کې پاتې شي. د فاکس نیوز سره د خبرو پر مهال هغه ویل ته هر څه چې غواړي نشي ترلاسه کولی. ان کا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر هم بوسي. د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر بایدن هم د دسمبر په 26مه نیټه ل ترامپ وغوښتل چې دا طرح د لاسلیک کړي. هغه پر ولسمشر ترامپ تور پورې کړ چې مسولیتونه یې رغمل کړي چې د بایدن په وینا ورا نوونکی واقعب بولدي. کچیرې ترامپ خپل مخالفت ته دوام ورکړی وي او دا طرح یې نه ولاسلیک کړي نو د فدرالي حکومت د چلولو لپاره به سبا ته پیسې تمام شي.
ډیر زیاته مننه ان صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو پر راپور کې واوریدل چې ولسمشر ډونالد ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تیر شپه توشیح کړه.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
لوروپا تر امریکا لا آسیا تر اوسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
پاکستان یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې همکار دی. په کابل کې د پاکستان سفارت د یو خبر پاڼې په خبرولو سره دا هم ویلي چې دوی په افغانستان کې د پاکستان د همکارۍ په برخه کې د شکونو او یو شمیر سیاسي کړیو له لوري د منفي نظریاتو له کبله اندېښنه لري. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه تازه څه نه دی ویلي خو وړاندې ولسمشر اشرف غني د سولې په برخه کې د پاکستان د جدي همکارۍ غوښتنه کړې وه. په دې اړه د ازادۍ رادیو خبريال لکبل راپور راکوي.
پاکستان وایي د افغانستان شخړه په سیاسي حل لار حلېږي نه په پوزي. په کابل کې د دغه هیواد سفارت تیر ماخام د ویلامي په خبرولو سره ټینګار کړی چې دوی د افغان سولې او ثبات اړوند خپل همکاري او تجمن دي. په دې اعلامیه کې راغلي په داسې حال کې چې افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد حادثې د نړیوالې ټولنې لوري منل شوی خو دوی په افغانستان کې د نن د یو شمیر سیاسي کړیو لوري د منفي او شکمنو نظرونو په وړاندې کولو اندېښمن دي چې په خبره ادا کولای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو منفي اغیز ولري. تکل سه په اعلامیه کې کڅو هم د کوم شخص یا کوم ځانګړي ګوند نوم نه دی اخیستل شوی خو ښایي اشاره په افغانستان کې د پاکستان ضد اما ذهنیتونو ته وی چې زیات وخت لدی عمله پر یا ته وات توند نیوکی کیږي چې د دوی په وینا د افغانستان په مسله کې دوه مخه رول لري او د سولې په برخه کې پر خپل ژوند باندې ولاړ نه پاتې کیږي. دغه شان څمو دوران د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې په پاکستان کې د افغان وسلوالو طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر بلیدنی په اړه باندې هم خبرګون خوده لو. ملا برادر په پاکستان کې ل طالبانو سره کتلی وو د غشاني ځینو ویډیوګانو کې چې په سوشل میډیا کې لیدل کېدی نو موږ خپل پلویانو ته د وینا پر مهال په یاد هیواد کې د طالب مشرانو له حضور پرده پورته کړی و. نوستون تازه د افغانستان حکومت د دې بیان پاړه باندې سندي ویلي خو وړاندې تر دې کابل ته د عمران خان د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دراتک پر محل باندې ولسمشر محمد شفیع هغه سره لیدو وروسته په یو غټ خبری کانفرنس کې د پاکستان له حد څخه په اړه مننه کړې وو او تری غوښتلې و چې د افغانستان د سولې په برخه کې لا همکار پاتې شي. په روسي کې پاکستان ته د افغان سیاسيونو او چارواکو په ګل ډول د مصالحي دالي شورا د مشر عبد الله سفر هم په دې برخه کې یادول ورده سفرونه هم زیات شوی او تاسو څنګه چې د افغانستان د سولې خبرې دویم پړاو به په نږدې راتلونکي کې په قطر کې پیل کیږي. بلې تکل سره
تیر زیات مننه پر راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان سفارت په کابل کې یو خبر پانه خبره کړی او په هغه کې ویل دي چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د هیواد د همکارۍ پر ژمنه ولاړ دی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په روزګان ولایت کې ساړه ژمی موسمي ناروغي زیاتې کړې دي. روغتیایي کارکونکي وایي په ساري ناروغیو تر ډېره هغه ماشومان اخته کیږي چې کورنۍ د جګړو له کبله له خپلو مینو بې کوره شوي دي.
په اورزګان کې روغتیایي چارواکي د هغه کډوال او نورو بیوازله کورنۍ په اړه اندېښمن دي چې د ژمي په سړه هوا کې د ځانونو او کورنۍ د تودو ساتلو امکانات او وسایل نه لري. د ولایتي روغتون سرطبيب او سرپرست ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته ویل سړه هوا او د کافي امکاناتو نشټوالي د کډوالو په کورنۍ کې یو زیات شمیر ماشومان او لویان په بیلابیلو موسمي ناروغي اخته کړي دي. نیازی وای په دغه ولایت کې رواني جګړې نه یوازې د خلکو په ساري ناروغي اخته کړي دي، بلکې دلته په رواني ناروغي د اخته کسانو شمیر هم زیات کړي دي.
دغه جنگ او د خلکو اقتصادي حالت خرابواله ده چې دغه ساري ناروغیو لپاره زمينه مساعده کړې ده. خو دغه موسم چې ده البته دغه د ژمي موسم د ساري ناروغیو لپاره خصوصا د تنفسي ناروغیو لپاره ډېر مساعد وي. په دغه موسم کې چې کله هوا یخیږي په دغه وخت کې د سینه بغل او د زکام ناروغي واقعیت سره زیاتیږي.
د اترین کوټ یو شمیر اوسیدونکو هم راتویل چې دا مهال په هر کور کې څو تنه ناروغان پراته دي. محمد نسیم چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ناروغ راوړی وای د جګړې لکبله ترینکوټ شار تر کډه سوی
په کور کې خمنو ناروغان وای د ګرد د اکثریت ټخ کې جوړی د لو مریضان چې دم د ځا سماجر سي ام دي داسې مریضان په کور کې وای د لو بارو نو تخبل د سر خلاصيږي اقتصاد مکمل وای د ختم دي اول مزدوري ته وای دغه مریضان سره تولاک وخت پیدا کوي چې ساده ماشي مزدوري وکي
متي ولا به رواني تکلیف پیدا کړی دي. هغه هم د درملنې لپاره د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راغلی. نموړی ازادي راډیو ته وویل
څوله اوس خدای دې سره کښې نه موږ به دوه ورته کو ولاکم په خپل پلار برکات نه برکړي دلته برکات نه برکړي الله څوله و کې خدای دې بس نو نیوره.
ډاکټر زیول رحمان یزای چې د روغتون په کوم امکاناتو هر ورځ د سلګونو ناروغانو د درملنې هڅه کوي وای څو چې جګړه نه وي درېدلې د دې ناروغانو په وړاندې نه کورنۍ مقاومت کولای سي او نه هم روغتیایي مرکزونه دومره وړتیا لري چې په داسې لوړ شمیر ناروغانو ته په سمه توګه رسیدګي وکړي. نموړی بیا هم پر کورنۍ ټینګار وکړ چې په ژمي کې د هغو امکاناتو څخه چې لري په سمه توګه او په ځانګړې توګه د ماشومان او د عمر خوړلو کسانو د ساتلو لپاره کار واخلي څو چې له موسمي ناروغیو په وړاندې مقاومت ولري. د اورزګان د کډوال او بیر تر سنیدونکو چارو د امریت د معلوماتو پر اساس په دې ولایت کې په دې وروستیو دوی درو میاشتو کې د جګړو له امله تر 15,000 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي دي چې زیاتې د دغه ولایت د دهراوت او ګیزاب ولسوالۍ څخه دي چې اوس تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
له اورزګان نه راپور مو اورېده او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه چې اسدالله لودین چمتو کړي.
هشتې صبح ورځپاڼې د سولې دویم پړاو خبرو په تړاو لیکلي چې دا مذاکرات به اته ورځې وروسته بیا ځلي په قطر کې پیل شي. ورځپاڼې د سولې دویم پړاو خبرې خورا مهمې بللې او لیکلي دي چې دا ځل تمه دا ده څو د دواړو لورو مذاکراتي ټیمونه په مهمو او اصلي موضوعاتو سره خبرې وکړي. خو لیکوال ټینګار کوي چې د جګړې د ختمېدو او سولې ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې یو منظم پلان جوړ شي او دننه په هیواد کې پرې سلا مشورې وشي. ځکه د سرمقاله لیکونکي په وینا افغان پلاوی باید یوه واضح او روښانه تګلاره ولري څو وکولی شي په جدیت مذاکراتو تکینی. لیکوال ټینګار کړی چې د یوې روښانه تګلارې پرته به سوله ناشونې وي. مسیر ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې ټینګار کړی چې هدفي بریدونه او په اړه یې اعلامیې او تشې ژمنې درد نه دوا کوي. وړاندې د ولسمشر غني د تېرو ورځو څرګندونو ته اشاره شوې چې امنیتي ادارو ته یې سپارښتنه وکړه څو ژر تر ژره دې د رسنیو مدني فعالانو او علماو د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا لومړی ځل نه دی چې ولسمشر د خلکو د خوندیتوب، د فساد د له منځه وړلو، د ستونزو حل، د ملکي خلکو له مرګ ژوبلې د مخنیوي، د جنایتونو د څېړنو او نورو ورته مسایلو په اړه پلاوی ټاکي او یا چارواکو ته د پیښو د څېړلو او ارزولو مسؤلیت سپاري، بلکې په خبره یې دا هر څه نور رسنیو او خلکو ته تکراری دي. ورځپاڼې دغه شان اندېښنه ښودلې چې دا وحشت د پلاوي او اعلامیو په خپرولو نه ختمیږي، بلکې د حکومت قوي اراده، منظم پلان او صادقانه هڅو ته اړتیا لري. هیواد دولتی ورځپاڼې په پلازمینه کابل کې د لاسو چینایانو د نیول کېدو په تړاو لیکلي چې له پاکستان سره د افغانستان پر ضد د چین یارانه هم په افغانستان کې د خپلو موخو لپاره ده. خو د لیکوال په خبره دا یوازې چین نه دی چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي او وحشتونه خپروي، بلکې د پاکستان په څیر یو شمیر نور هیوادونه هم شته چې د افغانستان په وړاندې په مخامخ جګړه کې ښکیل دي.